Assalamu alaikum. د ماسپښین 2 بجې شوې تر 8 بجو د آزادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هلمند په هلمند ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونه وروسته د چارواکو څرګندونې واورئ چې د امنیتي حالت د ښېګڼې ډاډ ورکوي. همداراز واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د افغان ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باوری چې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د هلمند چې په څلرويشتو یا اته څلرويشتو ساعتونو کې د نن به دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې و روانه اونۍ وي پیل شي څه وخت ترسره شي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
په جوزجان کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي. او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه وایي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د جوزجان امنیتي مسؤلان وایي چې په اقچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه پیل شوې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا جګړه تایید کړه، خو د وختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیته د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوی وه. تر هغه چې فرمان نافذ وو، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوی قانوني خلا له منځه وړه شي.
دا کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخامخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. ټاکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف د اروپای ټولنې له یو پلاوي سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مذاکراتو کې به اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه وشي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه ډیر افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته للی. او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دې ټولنې غړي نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید یو کمیټه جوړه شي. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو له لورې د رسنیو هدف ګرځیدل د افغانستان د نظام د ماتې په معنا دی او حکومت باید له رسنیو خپل سیاسي ملاتړ اعلان کړي. د خبرې د ټولو ټلویزیون پر کارکوونکو د انتحاري بریډ د انتحاری برید وروسته کیږي چې لامل یې د دې شبکې و کارکونکي وژل شول. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا بل هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوي بهرته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي. د سوداګرو یو ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به پروم کې د ایتالیا له ولسمشر سرجو ماتیرالیا او صدر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. د غراز بری $300 میلیارډ په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28مه پاریس ته لاړ شي او ولسمشر فرانسوا اولان سره به هم وګوري. د دې سفر مخکې ایراني چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یو شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښه د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یو کانفرنس کې خبرلاند ته وویل چې موږ دې ته تیار چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو، تر څو وکولی شو چې د هغو واقعي ستونزو او ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو چې سیمه ورسره مخامخ ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز زیاته کړه چې دا مهمه ده چې د توندلارو تر روسي عناصرو چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی په وړاندې مبارزه وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هیله مند چې په 24 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبرالانو ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلنلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې و چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډیږي، ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوي، شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي او 12 میلیونه وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمین انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري د 12مې په تروریستي حملې تورن کړې چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. ترکیه چې په خپل خاور کې د داعش مشکوک څنګه له منځه وړي، له سوریې سره د پولې د تړلو لپاره هم هڅې تیزی کړې دي. د هیواد د غرض د داعش ضد ائتلاف الوتکو ته هم اجازه ورکړې چې له اډوې پر دغې ډلې د حملو لپاره انکار واخیستل شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې په هلمند کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. له هلمند څخه چې د هیواد د کوکنارو تر ټولو زیاته برخه پکې کرل کیږي، په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې کروندګر په کومو دلایلو له هم کوکنار کوي.
رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، د بیکاری د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کروینو څوک.
په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولي.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده تطبیق لپاره کوټي اقدامات باید وکړي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر نورو موضوعاتو سربیره په کورنیو کې دننه د سیاله یو موضوع غوړه کړې.
ما سالور بینځه زمن دی او می لور د هغه ير می وې سزي ول نه زیګم او غډیره زی پاده خپل زی توب نه بي خپل کار وزن کولای نسی او بچی راوړي.
نیمه نړۍ او دیو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه د خبرونه په دوهم نیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو واوریدل، په هلمند کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته په امنیت کې ښېګڼه راغلې. د ناتو یو ویان مخکې ویلی و چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې بدلونونه د وضعیت د ښه کېدو عمده دلیل دی. فرشتې جلالزی د هلمند له امنیه قمندان سره د خبرو پر بنسټ په دې اړه د راپور برابر کړی. فرشته البته همدا شیبه له ما سره په سټوډیو کې ده. مهرباني فرشته.
تکر صاحب د هلمند له امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ سره تفصیلي مرکه لرو په دې اړه، خو تر هغه مخکې به د امریکایي ځواکونو د قمندانانو تازه څرګندونې ورباندې راواخلو چې وایي په هلمند کې د امنیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ځواکونو او د هغوی رهبري له سترو بدلونونو سره مخامخ ده. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو دا تغییر په دغه ولایت کې تر شدیدو جګړو وروسته راغلی دی. وروستیو کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو لکه سنگین او مارجه کې د جګړې د شدت له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې حتی د ټول ولایت امنیت له خطر سره مخامخ دی او شاید د ولایت سقوط وکړي. خو په کابل کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په بیا رغونه باندې کار کوي. شوفنر رویټرز ته ویلي چې په هلمند کې د دې سترو تغیراتو یو دلیل په مخکنیو تشکیلاتو کې د اداري فساد موجودیت او د هغوی غیر مؤثر فعالیت و. هلمند د افغانستان د ډیرو ستراتیژیکو ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دغه ولایت کې تولیدیږي. داسې د رویټرز خبري اژانس په وینا هر کال په دې ولایت کې د تولیدیدونکو مخدرو موادو اندازه 3 میلیارد ډالر ارزښت لري چې په دغه ولایت کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د تمویل لپاره استفاده ورڅخه کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان په هلمند کې په امنیتي تشکیلاتو کې تغیرات تایید کړي دي. د دغه وزارت ویان د جنرال دولت وزیري ویلي دي چې په هلمند کې په امنیتي تشکیل کې تغیرات ادامه لري او ویلي چې په دغه تغیراتو باندې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کار روانو. د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ چې دی هم په دغه نوي تغیر او تبدیل کې په هلمند کې تازه مقرر شوی دی وایي چې په هلمند کې د جګړې د شدت له امله د ځواکونو د تقویې لپاره ډیره اړتیا وه. دی وایي چې په هلمند کې د نوي تشکیل له راتګ سره په امنیتي وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی او وایي چې په دغه ولایت کې د مخدرو موادو د قاچاق او تولید پر ستونزه یې هم غور کړی او کار ورباندې روان دی.
ډیره مننه کوم فرشته. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه، د هلمند د امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ سره مو هم خبرې کړي. د ښاغلي سرجنګ سره مرکه هم فرشتې جلالزی کړي او د مرکې په پیل کې له ښاغلي سرجنګ څخه د دې بدلونونو د څرنګوالي په اړه پوښتنه شوې.
هلمند کې خو دولتي اراکین دوه میاشتې مخکې تغییر او تبدیل راغی چې قمندان شبدي قولي اردو زه پخپله قمندان د امنې او بعضې نور منصوبین هم تغییر او تبدیل شو او دلته یوه نوې اوپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان توران جنرال یې په راس کې ده او درې جنرالان د امنیت قمندان د امنیې د ولایت او د اردو د قولي اردو رئیس ارکان یې د معینو په صفت کې او هغه هم دلته نوې جوړه شوې ده چې دا د امنیتي کارونه او ګروپونه او قمندان د زوم د پولیسو هم دوه میاشتې مخکې تعین شوی ده. دلته اوس وضع په کلي ښه ده. نوې قواد نورو ولایتونو رارسېدلي دي، تقریبا شپږ سوه نوي عسکر رارسېدلي دي دلته او د نورو ولسوالیو چې امنیتي وضع یې پخوا خرابه وه او هلته جنګ و، اوس په کلي هلته وضع ښه ده. د سنګین په ولسوالۍ کې هم، د واشیر په ولسوالۍ کې هم او د خانشین په ولسوالۍ او مارجه کې ټولو کې اوس وضعیت ښه ده. هلته پولیس او ملي اردو کنټرول لري او دلته زموږ تر مابینه هماهنګي ډېره ښه ده د ولایت او د نورو ارګانو تر مابینه.
د بهرنیو ځواکونو د قمندانانو مشوره او صلاح پکې اخیستل شوې ده که څنګه؟
مونږ خو په دې نوي خبر مونږ خو د کورنیو چارو د والي صاحب په پیشنهاد او د رئیس صاحب جمهور په منظوري دلته تعین شوي یو، نو په لوړه کچه مونږ نه کېږو ترافیز واکونه چې مونږ سره په جګړه کې خپلي تعمونه نه لري او صرف هوایي کومکونه یې مونږ سره د جګړې په وخت کې کړي.
سرجنګ صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې په دغسې وخت کې چې مثلا په هلمند کې امنیت سم نه و او وسلوالو حملې کولې، په دغه وخت کې په داسې حالت کې د دغسې ډیرو تغیراتو راتګ یو ډول ګډوډي نه رامنځته کوله چې مثلا هلته جنګ روان ده او هلته ډېر چارواکي تبدیل شوي دي؟
تر هغه وخته پورې چې نوي کسان تعین شوي وضعیت ډېر ښه شوی ده او وضعه تر کنټرول لاندې ده. نور خطونه په خپل ځای باندې دي او هماهنګي ډېره ښه شوې ده او دا یو مثبت تغییر و چې راغی او زه دا ښه بولم او دا د هلمند په ګټه بولم.
تاسو نو فکر کوئ چې مثلا په مخکنی اداره کې په دا مخکنی تشکیل او په دا مخکنیو ځواکونو کې څه مشکلات موجود و چې بیا نوی تشکیل رامنځته کېدو سره په امنیت کې دونه لوی تغییر راغی؟
زه څه فکر کوم د ما په خپل شخصي نظر دهلته چې کوم کسان مخکې نه ول پدار وو د خلقو تر مابینه د ماخنګي مشکلات او بل هغوی دلته ډېر وخت تېر کړی و خسته شوي باید هم په ځای نور کسان راغلي وای. تو
مخکې به داسې راپورونه خپرېدل چې هلمند تقریبا د سقوط له خطر سره مخامخ ده او یعنی څنګه فکر کوي د هلمند امنیت دونه ژر تغییر وکړو؟
دا خو زمونږ پر اتاک سره مونږ د قواوو دوباره ارایش شروع کړو، قواوې دوباره د تعلیم او تربیې لاندې ونیولې، بعضې خلک چې په خطونو کې وو هغه هم راوویسته، تغییر او تبدیل هم راوسته، په ولسوالیو کې بعضې خسته شوي خلک هم بوتل نوي هم راوستل او هلته مو عملیاتونه شروع کړل. دېو کې هماهنګي د ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو تر مابینه خاص هماهنګي شروع شوله او په هرو ځایو کې مونږ په ګډه سره عملیات شروع کړل. د مرجې لار مو خوشې کړه، هلته هم نفر عسکر ور ورسول او نور هم د ګریشتي ولسوالۍ پرمختګ چې کوم طالبانو کړی و هغه مو په شا مات کړ. بېرته ولاړه د خانشین ولسوالۍ مو هم تقویه کړله او هلته هم جستابونه ورولېږل، نور نفر هم جلب جذب کړل. نو همدغه وجه وه چې هلته وضعیت ښه شو او زمونږ تر مابینه یوه قرارګاه پېشانده شودن په هر درې ولسوالیو کښې یوه یوه قرارګاه جوړه کړه چې هغه پېشانده قرارګاه هلته د ملي اردو، د ملي پولیسو، د ملي امنیت یو تصمیم نیونکی افسر هلته موجود وو چې تصمیم یې نیولی شو. په ښار کښې مو هم ایجاد کړه او په قولي اردو کښې مو هم ایجاد کړه. همدغه وکولی شو چې د دښمن ملا ماته کړي او بل د چریکي عملیات هم شروع کړه چې هغه دغه کماندوي عملیات وو چې هر چېرته به دا قواوې کته کېدې او هلته به د دوی قوتونه له منځه وړل. نو همدا وجه وه چې اوس ښار کښې وضعه ښه ده. په اطرافو ولسوالیو کښې هم
په هلمند کښې خو د مخدرو موادو قاچاق وړونکي یو غټ تهدید دی د امنیت لپاره، نو دغه مسله څنګه تر اوسه پورې ورته څه بندوبست مو ورته کړی؟
دلته خو جنګ څو عوامل لري چې یو یې هم مخدره مواد دي، بل روخان تیږه ده چې دلته هغه په دیشو ولسوالۍ کښې او نوزاد ولسوالۍ کښې ده غوښتل چې هغه دوی استخراج کړي ایران ته شي. په دې دغو کسانو جګړه شروع کړې او څه هم دغه طالبانو د ایران او پاکستان نه چې راغلي ګوډاګیانې وو هغو ته پیسې ورکولی چې د امنیت وضع خرابه کړي او دلته دوی خپلې قرارګاهې تقویه کړي، جوړې کړي او هلمند په کلي پته کړي. مګر هېڅ امکان یې ونه درلودو دوی هغه د مخدره موادو تجاران هم چې دوی سره وو هغو هم ونه شو کولی چې دغه قوت مات کړي او دوی هلمند ونیسي او هغه لارې چې دوی پرې رفت و آمد کړي هغه ونیسي. نو مونږ هم د دې دپاره بېداره وو او بېدارې قواوې هم درلودلې. اوس زمونږ قواوې نورې هم تجهیز شوي، مونږ ته نور عسکر هم راغلي دي او تیارې هم نورې دي، تیارې ورکول شوي دي هلمند ته او انشاءالله اوس مشکلات ډېر کم شوي.
په هلمند کښې داعش هم شته؟
نه تر اوسه داعش دلته نه دي لیدل شوي او نه شته ده، خو ایرانیان دلته طالبانو ته ډېرې پیسې ورکوي څو داعش دلته هغه ونه کړي، نفوس ونه کړي او دا د ایران ډېره مداخله ده.
د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په هلمند ولایت کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د امنیتي حالت په اړه څرګندونه کوله.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یو این او ډی سي وایي هلمند د مخدرو موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او په هیواد کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته یې څومره زیان اړولی. ویل کیږي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله یو مخ کروندګر د کوکنارو کرلو ته مخه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیقاتي راپور کې زموږ خبریال وایي چې د غنمو او نورو موادو په پرتله کوکنار ډیر کرل شوي دي. زموږ د خبريال زمون خبريال د دې راپور د برابرولو لپاره د نادلي ولسوالۍ کلیو ته د کوکنارو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره خبرې کړې.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د 2 بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوري. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تارا کوکنار روا دی، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځینې کېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی نو تارا کوي نه، بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کروی نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډېرې ولرم، خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کې چې د ډاګې ووي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړي، خو یو خو امتیازات نسته، اخچالونه نسته چې پکې وساتو، نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسی، خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کیږي. ویل کیږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قومندانانو ښه خواري کیږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي، نو چې دنیا وخت پیسې بیا سوخ خو کې وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنر لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنر یې کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند یې په شپږ بجې دی ولاړېږې په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي، پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنو مونږ نه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو لپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کناډیر د کوکنارو څخه د لاسترتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشاله نه دي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 8.5 څپه په لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت سلاکار نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې یو پلاوی د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره وګوري. په همدې حال کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې حکومت د کډوالۍ د ستونزې د اساسي حل لپاره یو جامع پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه به له اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورز له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لک څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه سي په دې کې یو ملي اجماع راوغړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي چې دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه کچیر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوب خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال له هلمند ولایت په خپل سمس کې لیکي، په هلمند کې ځکه کوکنار زیات کرل کیږي چې حکومت دی ولایت ته پاملرنه نه کوي، او که کوکنار نه وي نو ټول خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. حکمت الله حماس وبخی د هلمند نه لیکي، له نادلی ولسوالۍ په نادلی ولسوالۍ کې جګړه تر پخوا اوس آرامه شوې، خو د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. سلام حکمت نورزای له بادغیس نه لیکي، له اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې د بندیانو دوسیو ته دې لږ پام وکړي چې ډیری سیاسر بې سرپرسته دي او ډیر اولادونه د پلار له نعمت څخه بې برخې شوي او یتیمان او کونډې خو بیخي ډیرې دي. او کریم د غزنی له مقر نه لیکي، هیله ده چې د سولې پیل شوې هڅې بیا د پاکستان لخوا د پیل شوې ډرامې ښکار نه شي او په افغانستان کې واقعي سوله راشي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو اوریدو تر سره اوسې خو سمدستي نوریاس نوری تغوک شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د جوزجان امنیتي مسولان وایي چې په اقچې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه پیل شوې ده، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا کمیټه وایي چې کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلا موجوده وي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ایران ولسمشر نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا بل هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې پاتې څلوېښت تر اته څلوېښت ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
دا سلام پر انکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان سوداګري او صنایع خونو مسولین وایي چې پنګوراډه کې افغان سوداګر ته ستونزې جوړیږي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې دغه ستونزې د پاکستان حکومت جوړوي او تر ډیره دغه ستونزې د افغانستان د صادراتو په برخه کې موجود دي.
د افغانستان په قرارداد کې د خوست لارې په دې کې چې باید د ترانزیتي لارې شي د غلام خان، اما هغه کې هم ډیر زیات ستونزې دي. هغه طرف دوی وایي چې موږ مشکل لرو او امنیتي، او هم انګورو پاړه کې دا اوس زمونږ جلغوزي زمونږ مواد چیزی په دغه باندې ډیر زیات کویدات دي.
شغل الکوزی زیاته کړه چې حکومت دی کوشش وکړي چې انګور اډه او د دې ترڅنګ د غلام خان لاره دي ترانزیټي لاره کړي. په پام کې د چیر اتلونکو اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د والی سلیم خان کندوزی له قول لیکلی چې نوموړی وایي په دغه نندارتون کې به د ننګرهار د ټولو سیمو صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې شي، څو پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته وهڅیږي. بیان زیاتوي چې ټاکل شوی دا نندارتون د رواني سهشنبې په ورځ د سلواغې په 14مه رسما پرانیستل شي او درې ورځې به دوام وکړي. د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر باغوانان ته د لایم صرفر د جوړولو زده کړې ورکړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د انګورو حاصلات ته ډېره هیله مندي لري او کوشش کوي چې د دې دوا په مرسته د باغونو امراض له منځه یوسي. د ښاغلي متین په خبره دغه ټریننګ په داسې حال کې دغه باغوانان ته ورکول کیږي چې د دوا پاشي موسم دی او د لایم صرفر دوا د باغونو لپاره ډېره اړینه ده. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او بیا پوله، یو یورو 4 افغاني، یو پوند 1 افغاني او بیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1480 افغاني.
قدر منوریدونکو، نوی خبرونه لرو. په بنگلاديش کې د نړۍ د 19 کلنو ټیمونو د مسابقو تر رسمي پیل مخکې نن د افغانستان ټیم له نیوزیلند سره مسابقه وکړه او دا مسابقه نیوزیلند ته بایلودله. بیټنګ نیوزیلند پایل کړ او افغانستان ته 213 منډه هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو د ټاکل شوی هدف پورا نشو کړای. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې تاسو ته نور جزئیات اورو. خو دا د یو بل خبر چې همدا شپه راورسید، د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو کسانو لخوا حمله شوې ده. افغان چارواکي پیښه تاییدوي، د طالبانو حمله تاییدوي، خو د په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې. طالبان وایي چې د دوی وو کسانو د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې په دې اړه تاسو ته نور تفصیل اورو. قدرمنو اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو ته پام وکړئ چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې شي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې اسلام ډیره مده پاس کور ته راستون شو. اوس راځي واورو چې زرلښت پر څه باندې خفه ده.
زرلښت ترورې ولې خپه یې؟
کولالی فرزانه ته مې زړه ډیر خپه شو، داسې اوښکې توی کړې.
ولې زرلښتې؟
لکه چې د مکتب کاری ونه شو.
لا معلوم نه دی، خدا هم نه ده معلومه چې یو کال به یې حساب شي او کنه.
ویش بیچاره، دا مانا هم بدبخته شوه.
داسې مه وایه بچی.
ببي ترورې، لمسی دې څنګه دی؟
زرلښتې لورې، لمسی مې ښه نه دی.
که زما اورې، لمسی دې ډاکتر ته بوزه. ما یې نه بی کې، هره دوا چې ورته لازمه وه هماغه به ورکي.
لورې، خدای دې زموږ له حاله مه خبروه. زما مسای به څوک ډاکټر ته بوزي؟ زموږ کور کې خو څوک هم نشته.
وای ژاړې ترورې، خیر دی، زه به مې احمد ورور ته ووایم، هغه به یې بوزي.
خدای د احمد عمر اوږد لري لورې، زړه مې ډېر نری دی. د تاج محمد غم کم و چې بیا د ګل محمد نادره که یې هم وکړولم.
بیبي ترورې، تاج محمد دې خدای وبخي او دې ژوندو لارې سوری دی. خیر دی، ګل محمد به راشي، ته خفګان مه کوه.
خدایه صبر مې درته کړی. خزر لخت دی، نو ته وایې مسای مه باید ډاکټر ته بوزم؟
هو، که احمد بو ته خوښه، که نه نو جمیل ته به ووایمه. دې خټو او سړه هوا کې به ته څنګه بیایې؟
رښتیا احمد مو یاد کړ، هغه مرکه یې څنګه شوه؟ ما یو څه واورېده.
پلوشه یې زما ورور ته رانه کړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي وو چې دلته د خپګان خبره تر منځ ده، دا حلیدونکې ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی هی، خدای دې خیر پېښ کړي. هر ځای اور بل کټوې باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته اوس شفیقې ته ګوره، یو ځلې زوی ورک وو، اوس چې زوی یې راپیدا شو خاوند او لیور یې بندیان شول.
هو، زوی خو پیدا شو، خو خلک په اسلام رنګارنګ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه زم کور ته، احمد لالا ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي.
ښه، بس سعیده نو درځه چې ځو. د خدای په امان.
خپه نه شې ترورې، د عیشې دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناک دي.
صابره څنګه چورتی ناستی؟ ها
مولوی صاحب، چورتی خو زه کوم چې غواړم یو مشوره در سره وکم.
ها، ما ویل چې ټول د سهار لمانځه وروسته له جمعه ته کورونو ته لاړل او تلا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښي. ولور خپله چیرته حلال دی چې بیا یې لا ډېر هم کړي.
زه خو نه پوهیږم مولوي صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی
مولوي صاحب؟ زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
هو په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوي صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار و او چا سره مې بازار کې کار هم و. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قدیر له لور سره واده وکړي، مونږ هم د دې خبرې شا خوشې کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو
مولوي صاحب؟ جواب یې کړو ویل ستاسې او د قدیر ترمنځ د خیخی نتیجه نه ده معلومه. زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه هم همدا وایم مولوي صاحب. زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
اوهو، خو دا موضوع بیا فرق لري. دغې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري صابره. دا خبره باید یو وخت واسي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یو وخت وکړم مولوي صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهیږم. مونږ خو د قدیر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې راباندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
او ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو له قدیر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځئ مولوي صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
او ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې سادر په ځان را تاو کړی دیواله خواته ناست دی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه ښه، اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی والکه.
او خیر وسی مولوی صاحب.
دلته دې سړی هوا کې ولې ناست یې؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کښېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چا سره وڅکئ.
خیر اوسې.
صبر ماما، ته خو راځه.
ځم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
صابره، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کیږي.
زه خو یې دې وضعیت چورتي کړم.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه در په دره شو.
خیر، اوس به له دې ځینه د وتو غم وکړم، صابر سره بیا وروسته ګورم.
والا ډیر به ښه شي، که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهیږم چې دا وکیل څنګه رانغی. موږ دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کښېنولي یو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډیر وبښئ، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم.
خیر، موږ ویل هسې نه چې بیخي رانه شي، او زموږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟
وکیل صاحب، دې نه یم ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که نه؟
څه سوچ دې کړی؟ نه یمه.
وکیل صاحب، موږ ته محکمه کې څو ورځې وخت راکړی و.
هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري، بیا د 22 ورځو دننه باید استناف غوښتنه وکړي.
وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم، خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځنډ کړی، خو بیا هم وخت لرو.
وکیل صاحب، نه یې میز نه غوښتل چې وړه لورې واده یا حتی کوژده شي.
ښه،
او بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپله وروري و خاني مخې ته کړه. نهیمه، تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه وناست.
ښه ښه، نهیمه، د استناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم.
خیر ویسي وکیل صاحب.
اسلام تل کومې خو راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د اولسوالۍ بازار ته تللی وم.
نو ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا، ساړه هم و او ستړی هم شوم.
ښه راځه، موږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلام څه چرت وهې، کیسې وکړه کنه؟
ښه وایي اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملکونو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړي وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور محمده، زه مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلی په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیشته تللی وې؟
جیب مې ډک وه، خو په پردیو پیسو چا سره مې کار کوه.
ځه ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، موږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت ویل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
ښه دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا د یو کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به سم سړی و نو چې بې مطلبه دومره درسره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو عکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی و. دا دې دا وګورئ، دا
ته کوم؟ اوهو،
دا په لاس کې دي چیرې اسلامه؟
راکه څه یې کوئ؟
ته راکه، دا څه دي، زه وګورم.
دا خو د نشه یي موادو پوړۍ دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړۍ وینئ، د همدې د وړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسې زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک وه.
ما ته هم داسې ښکاري، څوک وه؟
څنګه وکړو؟
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې شریعت د نشه یي توکو د استعمال او ضرر په هکله څه ویلي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د خزو ترمنځ په ناسالمې سیالۍ او شریکي خبرې کوو. بې ځایه سیالۍ او شریکي او د خزو ترمنځ منفي رقابتونه څومره د دوی کورنۍ ژوند کې ستونزې راولاړوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د خزو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرو لپاره ناستی به د میرمنو د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. د سولې د پروسې د ترنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څه خبر نسته. سمر دا څرګندونې د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وکړې. د بشري حقونو د کمیسیون مشره وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلی سي چې د قربانیانو حقونه په دغې پروسه کې تر پښو لاندې نه سي. د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې یوه سړی د خپلې ځوانې ښځې پوزه په چړې پرې کړې ده. دا ښځه چې ریزه ګل نومیږي د میمنې په ملکي روغتون کې رسنیو ته ویل دي چې له واده یې شپږ کاله تیریږي، خو په دې موده کې تل د شکنجې لاندې وه. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جریسیا سیمه کې رامنځته شوې، چیرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیری میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدی هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکی لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیور له ښځو، اندرایندو او حتی خواښې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري، نو دا بله هم ولو که اقتصاد هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې لیور نه یې شاته پاتې نه شي. همدارنګه که یوه د لیور ښځه ډیر زامن ولري، نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو د لیور ښځې هم غوښتل چې دې سره یې زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
دغسې زمونږ خپلوان و، دغسې چې زما شپږ اوه زامن دي، زه به چې تر هغه زامن را نه وړم هېڅ امکان نه لري. نو مګر دغه ډېر هم نه سو، دوه یو زامن لري، بس لونې ډېرې شوې. بس چا ویلي دي چې دا خو زامن لري، دا یوه لورې هم نه وشوه. یو بل ته به کتله، خس به کوله، په زه تر چیرې بتله، مثال خالی به تغیر ورکوله چې ودرې دې ته زور ورکړي. هغه اصلا خپل زړه یې او خدامن و چې باید زوی دا لري، زه نه لرمه دا سره کم جار تر خدای سم چې ماته نه راکوي. د دې دومره بختور زمن دي، کله به شیرا کوله، کله به څه کوله.
د لغمان اوسیدونکي فاطمه هم د خپل لیوره د ښځې کیسه کوي چې سره له دې چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري، خو دا چې له دې سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
موږ سیرګانې سیو خپل مال سره ډیره سیالي کوو. اوس مثلا ما څلور پنځه زامن دي، یوه مې لور ده، هغه یېر مې ویسې زی ولې نه زیږم. زما همداسې پنځه زامن سي، یوه مې لور یا مې دوه لورګانې، او هغه ډیره ضعیفه ده، له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار وزن کولی نه سي، او بچی راوړي نا بچان وی غی دغه نسل ما نسته، زه ولې دغه نه زیږم، ما بل وی زه ولې دغه نه زیږم. دا سیالی کینو اوهو، هو سه په تیره گاډی وی غی پنځه دانی او زیږل، زه څنګه پاتې ما زبان زیږم. او دا د خپل ځان کې دونه وسنه لري، خپل کار زن نسی کوله بچی زیږي.
له ماشومانو ورهاخوا میرمنې په خپل منځونو کې دا سیالي هم کوي چې که یوه میرمن له کوره بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي، نو بله یورې هم چې له دې کمره نه شي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کوره بهر کار کوي، د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولی، نو د لیور ښځې هم د دې له زده د کور کار په مزدور کوي.
لیور ښځې په لباس کې په ډېر شیانو کې مثلا سیالي کړي. مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولی، ځکه زه وظیفې ته تلم، خواښه مې زړه وه، قلل کالي انځلو دا نور کارونه به یې ورته کول. زما لیور ښځه چې څلور لورګانې یم کور کې، هغه کاله شوي کې چې کله چې کالي انځل بیا وایي کارګر ځان ته راوړل چې زما کالي دې وینځي. که نه هم په وجود چې څلور ځوان ځوان لورګانې په کور کې، خو هغې ته کله کله زورېږم چې ډېر په سختي بیا ځینې شیان وي چې که نه یونیک شیان یې څوک ډېر په اسانۍ نه شي پیدا کولی. یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي، او بل نفر چر څومره ورپسې وګرځي هغه بیا نشي پیدا کولی. د هغه نفر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي، او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرف نو شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدی یا بل شی، زه په دې خوشحالیږم چې زه حتمن ښه ذوق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمنځ ځینې وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم ضد پیدا کیږي، چې آن د کورنیو ترمنځ د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکي لینا لیخیل وایي دې داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړې او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې وي، یوه یې مالداره یا پیسه داره سړي ته واده شوې وه، او بله چې وه بیا غریب سړي ته واده شوې وه. وی کتل چې خور یې ډېر ښایسته کور لري، درې منزله کور یې و، یعنی حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زن باید خور غوندې مې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته یې ویلي چې یعنی باید زه هم خپل خور غوندې کور ولرم. ولې هغه لري ته نه لري، ته هغه یو سړی ده، ته یو سړی که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي، یو ټیکری وي یو دسکولي شاید ورته برابر شي. او دا چې یو کور سیالي کوي غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند نشي کوي چې هغه ورته پوره کړي، نو طبیعي خبره ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله به چې خبره را یاده شوه نو مثلا خاوند ورته ویلي چې جیګه پخلی وکړه یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه، هغې ورته ویلي چې زه داسې اشپزخانه نه لرم، زه هغسې وسایل نه لرم، زه تا ته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریان وکړي نو ژوند یې خرابیږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې و هغسې نه و. بیا
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي، چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې را ولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ستا خدان وړی وړی زمونو ته خزی کړی بی سواد زمونی خواران واړ واړ نه سبقونه سم وای نه خپل مکتبونه ته دوله سم نه خلاص کړی دی ورته خزی وو کې سیا دا جش نه سی وای ورو کې بلا وی زیو کوم بلا وی زیو کوم چالي می برابر سی بیا انګورم نسی کنټرول ولا یار وخت جنگو نه داوی انګورم وړی انګورم بچی زیګی دیم زیګی پم دغه جنگو نه
مشر سا وای نه کوش درته وکړي زر واده ورته وکړي درالې چې هغه ځنکی دی د باندې لا دوی نه پیسې چې زه څه وکړم څه ونه کړم او د غریبانو آینده خراب شي زوی څه شاده کړی نن دې راواد کړی ولا زما یور خدای سي وکړه زما مشر لیور زه به اتمن زه انګور ولرم نو یا پټۍ خرڅوي یا دا د چپور کوي یا چې شی ګروي من دا ځان دغه ته رسوي مګر دا کار نه ده ښه دا ده چې ځان پریشانه کوي مثال وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنۍ ته سیالۍ کوي شریکۍ کوي درې مسلې په دې مسله کې نقش لري. ډېر یو کلتوري مسایل دي چې دوی دې ته اړ بېستلي دي، دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سیالي او شریکي وکړي. له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لېږدي. مثلا تاسو په یو کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسایل نه و، دغه کلتور نه و، خو اوس داسې یو کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خواهش په دې مسایلو پسې ډېره ګرځي. د تاسو خواهش ځینې کلتورونه ځینې فرهنګونه ځینې آداب عنانې او رسوم چې د دې په کورنۍ خبرونه رسنۍ توطیه مداخلې دا مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي ژوند اخو اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او ژوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي هغه انسانان چې ذهني وده یې نوي کړي له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي بې فایدې دي هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسې خودکمبیني لرئ، تاسې لاروي اړخه ستونزې لرئ، تاسې باید لاړ سئ له یو روي مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حرص لرو، مونږ رشد نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوي لري، هغه انسانان چې کمبودۍ لري، هغه انسانان چې ودې نه یې کړي له دغو لارو نه، یعنې له ښې پردې نه، له ښه موټر نه، له ښه کوره، له ښه فیشن نه او له ښو کالیو نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
که یو څوک په منفي ډول سیالي او شریکي کوي او د نورو له ښه ژوند نه ځورېږي او یا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا که د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه ښودل دي.
بعضې ښځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زه ولې باید ونه اغوندم یا دا لباس دا بوټ دغه چې دي زه ولې نه لرم دا سیالی باعث ته حسد کردی لکه څنګه د حسد په تعریف کې موږ دا وایو چې د یو بل چا نه زوال د نعمت کوي دا معنی چې وایي چې غته ولې د شی ورکړي ماته ویل نه راکوي او چې حسد د اسلام نه نظر نه وړه عمل ده یو حدیث کې رسول خدای داسې چې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه ور چې لرګی مصرفوي دومره خبر ده چې په دې کې اسراف هم رامنځته کیږي ځکه چې خاوند دې ته هڅوي ورسې هماغه امکانات مثلا کور کې نور ته برابر دي ته هم نه برابر کی دیني سپارښتنه نه پکې ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري هغه څه چې خدای ور باندې پرزو کړي په دې باندې راضي وشيږي او که کوشش هم کوي که سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي که ان چیرته په نارینه اولاد باندې سیالي کیږي چې ولې دغه دومره اولادونه دي خدای ارتباط هم آیت ډیره نه صراحت نه لري آیت وایي په مفهوم د آیت دا چې موږ بعضي انسانان ته لور ورکو بعض ته زوی او د دې خدای جهو پریکړه او دغه پرزوینه ده فکر کوم دا د شریعت نه خلاف نه خبره ده په حقیقت کې د خدای جهو په پریکړه باندې د رضایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده
درنو اوریدونکو ټولو انسانانو بیا په ځنګړې توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبتو او خو برخو کې یو لبل سره سیالي وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید د ځان لپاره ژوند وکړو او دې پس باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ پاړه څوایي